د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خبرونې کوربه په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې د نن خبرونه د طالبانو حکومت د غوی یا سور اتمه چې په 1401 کال کې پر افغانستان د مجاهدینو د بریا لورځ سره برابر ده عمومي رخصتي اعلان کړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خبر کړی ویل شوی دی چې پنځشنبه د غوی اتمه پر شوروي اتحاد د افغانستان د سپیڅلي جهاد د بریا لورځ سره برابر ده او د کار د قانون د یو څلوېښتمې ماده په اساس عمومي رخصتي ده. دا ورځ په افغانستان کې په 13 دریو لسیزو کې هر کال لمنځل کیږي. د طالبانو حکومت د کابل په پیروزی ښارګوټي کې د 150 صنعتي کارخونو د جوړېدو طرحه تصویب کړې. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون په یو بیان کې ویلي د دې طرحې له مخې چې د ښار جوړونې او اراضي وزارت د کمیسیون ته وړاندې کړې، د ښارګوټۍ د بیجنګ ننګرهار په نوم ساختماني شرکت د 215 میلیون ډالرو په لګښت رغوي. د بیان لمخه پر دې پروژې د کار لپایل سره به ل 1,600 ډیرو کسانو ته د کار فرصت برابر شي. د پخوانی حکومت د معلوماتو لمخه د پیروزی خارګوټي په پروژه کې چې د بنسټ د پاره 1,500 لمخه د کابل په دې سب سیمه کې کې خودل شو، سوداګریز سیمه، صنعتي کارخونه، یو خوانځای او یو جماعت شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونام مرستیالې پروند هزارګانو او شیعه ټولنو له استازو سره په کتنه کې په افغانستان کې د وروستیو حملو په اړه خبرې کړي او له هغوی سره خواخوږي خودلې. د یونام پر ټویټر د خبر شوی بیان لمخې په دې کتنه کې میتین نوټسن وویل د ټولو افغانانو د خوندیتوب او د بشري حقوقو او تصمیم نیونې د یوې داسې ټول شموله مرجع مسله باید یقیني شي چې د افغانستان د ټولو پرګنو استازیتوب وکړي. په داسې حال کې چې د روسیې پاوز د اوکراین پر ختیځ بریدونه زیات کړي، د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هیله څرګنده کړي چې په اوکراین کې د روسیې ماته به کرملین پر نورو هیوادونو له یرغل څخه راوګرځوي. آستن وویل واشنگتن غواړي روسیا هومره کمزوري شي چې نور ونشي کړی هغه څه چې پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې ترسره کړل تکرار کړي او زیاته کړه چې کیف تر اوسه کولی شي دا جګړه وګټي که یې لازم ملاتړ وشي. او د شمالي کوریا رهبر په ډیره چټکۍ سره د خپل هیواد د اټومي ظرفیتونو د پیاوړتیا ژمنه کړې. د شمالي کوریا د مرکزی خبری آژانس د راپور لمخې کیم جونګ اون د ژمنه تیر شپه په یو پوځي پریډ کې د وینا پر مهال وکړه. راپور د کیم له قوله زیاتوي چې شمالي کوریا به خپل اټومي ځواکونه په خورا چټکۍ سره نور هم پیاوړي او پراخ کړي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر سر د پیونګیانګ او واشنگتن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکی کړکې چندی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام، زه همایون هیوادیم. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږی کو چې څنګه کېدلې شي نارینه د خپل کور انجن یا میرمنې لوړو زده کړو ته وهڅوي او فرصت ورته برابر کړي، یعنی په دې برخه کې د نارینه و مسولیت څه ده او څه ډول مرسته کولای شي. په دې به هم خپل ملمنو سره وغږی کو چې ولې ځینې نارینه د خپل کور د انجن او میرمنو د زده کړو په وړاندې بې تفاوت دي یا حتی مخې نیسي. د نورو ملمنو ترڅنګ په خبرونه کې یو ورور او یو خور هم سره دی چې ورورې لخپل خور سره د زده کړو په برخه کې مرسته کړی او له پوهنتونه د فراغت په ورځ لخپل خور سره اخیستې عکس په فیسبوک خپور کړی چې هم خور تشویق شي او هم نور ځوانانو ته انګیزه ورکړي چې په خپلو خویندو زده کړې وکړي. دا ورور او خور ډاکټر شفیق الله سهار او رحمانیا سهار دي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې را سره مدني فعال اغلی ډاکټر عزیزا وطنوال عزیزي او د کتاب لوست بنسټ مشر ښاغلی ادریس سیاوشتي چې د خبرونې د موضوع په اړه به را سره وغږیږي. ټولو مېلمنو ته ښراغلاس وایما. په پیل کې سحر صاحب له تاسو څخه پوښتو، په داسې و ټولنه کې چې انجنونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي او دا اوس خوانځي تړلي، نورې ډېرې ستونزې هم شته دي، څنګه تاسو غوندې یو ځوان راځي د خپل خور تر څنګ درېږي او د زده کړو په برخه کې ملاتړ کوي؟
مننه محترم میواد صاحب. په پیل کې تاسو ته او د ازادۍ راتو ټولو اوریدونکو ته سلام او درنښت وړاندې کوم. ډېره مننه. مونږ ته مو برنامه کې او پروګرام کې وخت راکړه. رښتیا هم دا یو ډېر جالب کار و او ورته نور داسې کړنې یا داسې مسائل چې هغه ښیښوونکي دي او په اوس وخت کې د خلکو له ذهنیت سره تقریبا په غیر مترتبه حالت کې یا په داسې حالت کې وجود لري، مسائل او مشکلات سي د خلکو ذهنیتونه نه مني او اجرا سي تر سره سي، دا رښتیا هم جالبه ده. مونږ په تیر کې هم ځینې داسې کړنې د خلکو ولیدل سي، هغه خلکو ته ډېر جالب وي او خلک یې اوس د الګو په شکل باندې د ذهنیت سازۍ لپاره راخلي. په پکتیکا کې یو مشر راضي او خپل لونې لري ځای مکتب ته وړي او هغه حمایه کوي، چې دا بیا په رسنیو کې حکومتواتو کې له ډېر تود غبرګونونو سره او له ډېر ملاتړ سره مخ کیږي. نو مسله دا ده چې په لومړیو کې زه باید دا ووایم چې لږ شک نشته چې کورنۍ په زیاته اقتصادي او په زیاته کچه دې ته لیواله او دې ته واداره نه دي خپلې لوڼې او خپلې خویندې تشویق کړي، دا یو حقیقت ده. تاسو اوس مونږ څنګه دا کار وکړو، مونږ څنګه دا داسې مسایل وړاندې کوو چې هغه د خلکو د ذهنیت سازۍ باعث کیږي؟ مونږ باید په انځوریز شکل باندې خلکو ته وښایو، مونږ باید په تصویري شکل خلکو ته وښایو چې خپلې خویندې او خپلې لوڼې باید حمایه شي او د دې تر شا هم مالي او هم مانوي حمایه وشي، تر څو په کورونو کې لوڼې او خویندې په ښه ذهنیت باندې په آرامه فضا کې خپل زده کړې ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه اغلی رحمانی سهار. که تاسو راته ووایئ چې د کورنۍ غړو مو پلار مو ورونو مو څومره ملاتړ درنه کړی دی د زده کړو په برخه کې، او د دوی ملاتړ څومره مرسته در سره کړی چې تاسو په ښه ډول خپل درس ووایئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات او نیکی هیلې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. مننه چې په خبرونه کې موږ ته وخت راکړ. د تاسو د سوال په جواب کې به دوایم چې زما کورنۍ الحمدلله د پوهنتون تر فراغت پورې 100% له ما سره همکاري کړې ده او همیشه تشویق کړیم، همیشه د زده کړو د ارزښت او د اهمیت په حق لا سپارښتنې راته کړې دي. لوړکتوب نه دوی زما په تحصیل او تعلیم برخه کې یو ښه نظریه را کړې ده، او هماغه د دوی سپارښتنې او نظریه د دې باعث شوې دي چې نن زه له پوهنتون نه فارغېږم او په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په دفاع باندې خبرې کوم. خصوصا پلارجان ورونه مې کورنۍ مې په دې برخه کې ډېره همکاري له ما سره کړې ده او تل یې تشویق کړې یم او تل له ما سره مرستندوی پاتې شوي دي.
مننه په دې هیله چې ټول ورونه یا ټول پلرونه دغسې د خپلو لوڼو او همدا ډول ورونه له خویندو سره مرسته وکړي چې زده کړې وکړي. اغلې وطنوال عزیزي، له تاسې غواړم وپوښتم چې ولې ځینې کورنۍ، ځینې پلرونه یا ځینې ورونه د کور د نجونو یا د مېرمنو د زده کړو په وړاندې بې تفاوته وي؟ مثال که ښوونځی وي که نه وي، که کتاب وي که نه وي، دوی ډېر کیسه کې نه دي، علت یې تاسې څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ښاغلی هیواد صاحب او ګرانو سهار ورو خور ته همدارنګ ستاسو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او شهیه.
وعلیکم السلام.
مننه کوم چې ماته مو په دې پروګرام کې چې ځوان فکر دی کته څنګه زه یو مېرمنه نشم تر بیا کله عمر اوښتې دي او ماته دا بلنه راکړه او زه په دې پروګرام کې ګډون کوم. نو خدای دې وکړي چې دا شاغلي او اغلي سحر زموږ د افغانانو د کورنۍ د پاره یو الګو وګرځي، د دې شپ پروګرام دی او د دې لپاره موږ باید ډېر هڅونه وکړو خلک تشویق کړو. متاسفانه دا چې د ښکلن یا درې څلور ښکلن جنګي شرایطو فامیلونه داسې کړل چې
د خصوصا د نجونو د امنیت په خاطر او د دې د سرساتنې په خاطر باندې د یو نوکري او معتزدي شکل دغه واخستی. زموږ په وخت کې زه د کندهار یم، د کندهار د ونیا انالیسي کې مې زده کړې وکړې او کابل پوهنتون ته ولاړم په لږ کې ژوند کاوه او پوهنتون مې خلاص کړ. هغه وخت فامیلونه ډېر د درس او تعلیم طرفداره وه. متاسفانه تر دا جنګ را وروسته زما د سیمې خلک هم تقریبا د ښځو د درس او تعلیم ډېر طرفداره دي، ولې دا نوی نسل لکه ښاغلی سحر چې د خپلې خور سره همکاري کړې ده، د ده امثال غوندې ځوانان متاسفانه چې پر خوندې باندې ډېر ټینګار کوي او یا نه پرېږدي. ولې خو شته ډېر کسان هم شته چې خپلې مېرمنې حتی واده یې کړي وي، ماشومان هم لري، ښوونځي ته استي، همکارې دي ورسره چې دوی تحصیل وکړي او درس ووایي. نو موږ د جنگ شرایط ډېر وځپلو چې افکار مختلف شي، ولې قلم او لیکلوست کولای شي چې موږ تر ډېرو لوی اهدافو پورې ورسیږي، ټولنې ته ترقي ورکړي. نور چې د جنگ د صلاح خلقت شي او جنگ بس شي او موږ ټول افغانان لا سره یو کړو وښودو ته خصوصا ځوانانو نجونو ته خپل پلرونه او میندې اجازه ورکړي چې د ښوونځي دوازه تر مخ خلاصې شي، ځار شي مکتب ته، مدرسې ته، یوازې مکتب نه دي بلکې په مدرسه کې د زده کړې شرایط شته او دوی تعلیم وکړي. زه یو ډېر ما په د خپل کاري ژوند کې ما په کلینیک کې کار کاوه او دا اوس هغه ورځ چې موږ رئیس وختونه ته په شپخانه کې یو مېرمن یو 50 متر فاصله باندې د دغه څخه بخښنه غواړم، نو زه به یاد کوم چې ما صحنه ما ته ډېر عجیب وه او ما ته ژړا راتله. د تشناب پوښتنه وکړل، تشناب چیرې دی؟ دا تشناب په 50 متر کې تر همه یو لوحه نشته وه چې تشناب، او یا دغه رقم یو بل مېرمن راغله چې یو هفته د خپلې پچکاري د ځرق لپاره پاته وه. د دې لپاره چې تاسو ته د مو د خواش او د میړه او د دې اجازه اخیسته ورقه فلاس کې ورانه قضيه ته ودرې د لوازمه د پچکاري وخت نه دی. هغه سر په توشر او فقط سر په اشاره دی. شکر یې وخت مره بدبخت دی. دا ما د مسکیه د اولاد پر ځای دی. ما تل سوای له سلې و چې دې باندې دا شرایط محدود سولې چې دا نشه کولای درس وای. نو مرته له مال لري ته فکر یو د فون کې څوک نه لري چې له خوند پښتنه کوي وای چې دا تاریخ کم یو دی. ته په پخو کې تاسو سره د خپل ماشومان او ترنه به دې کوي د کور کار به دې کوي. دا ته جات نو چې اجازه خپل د خواشې د خپل نړۍ څخه او بیا تر کلینیک پر راځي په کلینیک په ټلو په تمبه ځان ته کې راځي تر دا ځای پر او فقط یو څو شوه تر تا ته دا چې نو موږ دې دا څو شوه چې دې نسل په ډېر بد حالت کې خدای دې وکړي چې موږ شو چې نه نه چې څه څه مو چې ژوند دې دا امکانات دې کې چې بیرته وختلو او مرتبوت لار پیدا کې او خپل مرتبوت هم راځي.
مننه آغلی عزیزی، وروسته به خبرې کوو. البته دا موضوع ډیر نور اړخونه هم لري، خو غواړم د خبرونې په دې برخه کې د خبرونې لبل میلما خغلی ادریس سیاوش څخه وپوښتو چې د خپل هم د افغانستان ځینو سیمو ته تللی ګرځېدلی. سیاوش صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په کلیوالو سیمو کې ویل کېږي ډېر نجونې ښوونځي ته نه ځي، زده کړې نه کوي، علت هلته هغه فکر دی چې مثال نجونې باید زده کړې ونه کړي یا نجونې زده کړو ته ضرورت نه لري، که نه امکانات هلته په کلیو کې نشته، د ښوونځي نشته، خون کې نشته، علت تاسو څه بولئ؟
سلامونه جواد صاحب، تاسو ته درنو اوریدونکو ته د مخبرونو منو ته هیله مندم چې خورز او خروج به ولري. اول زه دې ته راځم چې آیا د افغان ملت چې دا د کتاب غوښتونکی و او دا کنه؟ آیا دوی غوښتل او دوی غواړي چې یو باسواده ټولنه کې ژوند وکړي؟ آیا دوی د قلم او د کتاب او د ښوونځي او د علم اصول پرمختګ تیږي ولو دي؟ زه له څېړنو له کتنو له تجربو له لیدنو وروسته دا خبره په زغرده کوم چې هو، افغانان د زده کړو د تعلیم، البته نر او ښځه، مشر او کشر، ټول دوی د تعلیم تیږي ولو دي، دوی د علم تیږي ولو دوی. حتی که زه وایم چې افغانان د افراد تر برید کتاب و قلم پر چړاند خلق دي، نو تاسوک دا د افغانستان دغه څلویښت کلنه یا لغه ډیره جګړه هر یو نوم ورته ورکوي، خو زه ورته د ټوپک او د قلم جنگ نوم ورکوم، چې دغه جنگ چې دغه څلویښت پنځه څلویښت کاله په افغانستان کې روانه، دا د ټوپک او د کتاب او د قلم جنگ و. دغه جنگ کروان و کروان، دا د ترګمۍ او د رڼا جنگ ده. یعنی داغسې دي چې موږ او تاسې به پر باندې پوه شو. زه په ټول افغانستان کې وایم چې په بایسکل وګرځېدم، ما کتابونه ویشل، موږ قلمونه ویشل، موږ د مینه ویشله، موږ ډېرې سختې تېرې کړې، ولږې تېرې شوې، تندې، هغلته امنیت نه و. د دایشو مرکز ته زه ولاړم، هغه وخت کې طالبان وو، د هغوی مرکزو ته زه لاړم، کلو بانډو، هغلته چې بېخي لارې نه وي، زه لاړم په اوبو کې په سیند پورې وتم. وګورئ، د ما هدف څه و؟ دغه سختي و ما ولې تېرولې، دغه دغه زحمتونه نه. یو هدف د ما دا و چې زه معلوم کړم چې آیا که موږ زحمت وباسو، دوی ته موږ لرو پرتو سیمو کې کتابونه، کتابچې، قلمونه او مینه ورسو، دوی مني، دوی هضمولی شي که نه شي هضمولی. خو کتنو له څېړنو وروسته دا ثابته شوه چې نر او ښځه په افغانستان کې، که هغه د افغانستان په شمال کې دي، که په جنوب کې دي، که په شرق کې دي، که هغه په لرو پرتو سیمو کې دي، زه قسم خورم چې دا ټول د قلم و کتاب پسې لیونی خلک، یعنی په ټوله معنا په هر ډول شرایطو کې دوی قلم و کتاب غواړي. دا چې زمینه ورته مساعد نشته، دا چې کتاب غواړي خو سته ورته نه، دا چې مکتب ته ځي خو تلی نه شي، دا اوس یو بل باس ته چې بیا پر باندې باس وشي. خو اوس خاصم د داسې پوښتنې ته چې په لرو پرتو سیمو کې هم که دوی نجونې ښوونځي ته نه تللې، دوی د فکر مسله دا نه وه، بلکې هغلته جنګونه ول، که دوی تللې هغلته جنگ شروع کېده، نو دوی وشل کېدې. چې موږ داسې د ډېرو پېښو شاهدان هم وستو چې هلکانو نجونو ښوونځي ته تللې، هغلته جنګ شروع سوی او هغلته یا دوی وشل سي. نو هېڅ مور او پلار نه غواړي چې داسې وي سیمې ته ځای ته خپل اولاد ولېږي چې هغلته جنګ وي، یا ښوونځیو نه، صنفونو، ټولګیو نه د سندرونو استفاده کېده. اکثره ښوونځي که تاسې اوس هم وګورئ چې هغلته د جنګ پوستې وي، هغه په راکټونو لګېدلي، هغه په مرمیو باندې لګېدلي. نو په ټوله کې دوی غوښتل چې په لرو پرتو سیمو کې هم، که هغه نورستان کې، که زه وایم چې موږ د نورستان آسمان کلي ته لاړو، دا نورستان ته ځکه دغه آسمان کلي ته ځکه د آسمان کلی وایي چې دا ډېر اوچت دی هېواد، چې غر ده او هغلته نختل دي، سمه لاره نشته، ټول تیږې دي. خو هغلته موږ د آسمان کلي ته چې وختلو، نو هغلته مې نجونې ښوونځي ته تللې. که موږ د لغمان ګنجون ته لاړو، دغه لغمان ګنجون داسې یوه سیمه ده چې هغلته بېخي نه سړک تللی، نه د بایسکل لاره شته، نه د موټر سایکل لاره شته، نه د موټر لاره شته. موږ په یو هوایي زنګو کې موږ هغلته لاړو، خو هغلته چې موږ وکتل، هغلته مو نجونې او مالکان تلل ښوونځي ته. په ټوله کې زه دا هر ځای کې ثابتولی شم او ویلی شم چې نجونې او هلکان ټول افغان نسلونه د افراد تر بریده قلم او کتاب دي او دوی غواړي.
مننه سیاوش صاحب. سحر صاحب، تاسې مخکې یادونه وکړه چې باید موږ خلکو ته وښیو چې یو ښه کار، یو ښه فکر عام شي. خو که د ځان په اړه دې راته ووایه چې مثال مخکې هم تا دغه ډول یو سوچ درلود چې باید نجونې دې زده کړې وکړي، مرسته دې ورسره وشي، ملاتړ دې وشي، که نه څنګه دغه فکر در سره پیدا شو؟ هېواد
صاحب ډېره مننه. اصلا د پوهنتون په جریان کې او د پوهنتون نه د فراغت په وخت کې سفارت شوم، له هغه ورځې او تر نن ورځې زه او زما کورنۍ د زده کړو په بهیر کې روان یو. موږ څلور خویندې او څلور ورونه یو.
او څلور خپل هم په مریخ کې د پوهنی په برخه کې کار کوي په بیل بیل برخه کې کارونه کړی دي او څلور ورونه هم د پوهې او د سواد د خپراوي په برخه کې په بیل بیل برخه کې کارونه کړی دي مونږ د کورنۍ نه لطفانه د کورنۍ نه لطفانه د مور او پلار لطفانه همدغه په کوچنیوالي کې د دې لپاره موږ ته انګېزه راکړې سوې چې فوکس او توجه په تعلیم او د تعلیم په خپرولو باندې وشي زه غواړم یادونه وکړم زما څلور خویندې وې یوه مشره ده هغې په داسې کلي کې واده وه چې هلته نجونو مکتب نه و خو د دې په ورتګ سره هلته د نجونو مکتب جوړ شو هلته سیمه ییز ټولګي جوړ شو التا هغه کلی ته د امریکا هیواد نه افغان خلک چې افغانان دي او خیریه بنسټونه لري هغوی پیسې راولېږلې سنفونه یې جوړ کړه دویمه خور مې په معارف کې وه تدریسي مرستیاله وه په پکتیا کې هغه تدریسي مرستیاله وه اوس د احمد اباب د نسوانو د نجونو په لیسه کې امیره ده دغه خور چې په برنامه کې راسره اشتراک لري دا دی گردیز خار دی خارین جنو یو لیسا دا پاگی که امیره دا یو کشتری فرمی دا غم پر از بکری که یا وزیفه لری تن بلری ورون همی هم دا غتی معرف کی دی یو ورور می پا سرمالیم دا دلتا کابل که اگه که مسئولیت مختوری یعنی دی کانتون پروست دا چکل مونگ فارغ سویو یا ما پوهاوی برخی که مونگ شاو خادلت تلویخ سنفونه جوړ کړي ول چې لمړنۍ ابتدایي زده کړې انجونې وکړي او ترسره کړي هغه انجونې نن په لسم او په دولسم او حتی د پوهنتون په جریان کې خپلې زده کړې کوي نو دا اوسنۍ جریان نه ده بلکې د شاوخوا تیرو دولسو کالو را په دې خوا موږ په دې برخه کې هم د کلیو په کچه کار کړی هم د ولایت په کچه کار کړی او هم رسمي دندې مخ ته وړي دغسې یو تسلسل ده مخکې له ټولو پوښتنه وکړم ما
مننه سهار صاحب خوشاله اوسئ د علتونو په اړه تاسو ویل مهرباني غواړو دا هم درنه واورو
یوه څه علتونه زما په نظر په دوه کټګوریو دي یو هغه علتونه دي چې هغه اصلي یا ابتدایي لومړني علتونه دي لومړی علت یوه څه محترم دا ده چې د تعلیم کچه په مجموع کې چیچه ده په لرې پرتو سیمو کې هغه د نجونو د تعلیم په ارزښت خبر او آګاه نه دي خلک بالخصوص د عصري علومو په ارزښت هغه خلک آګاه نه دي اساسي ستونزه همدا ده چې خلک تعلیم نه لري ناوړه کلتورونو او محدودیتونو ته وخت ورکړی منفي ذهنیتونه لري فکر کوي چې لور یا خور مکتب ته یا پوهنتون ته ولاړ شي شاید په اخلاقي او په کلتوري لحاظ د په ذهنیتي لحاظ تغیر وکوي دا چې یو ویره موجوده ده او علت دا ده چې اصلي علت دا ده چې تعلیم هغه ده دوه اساسي او اصلي علت دلته ديني مذهبي او ديني مسائل دي او دریزونه دي دا د خلکو په ذهنیتونو باندې ډیر تاثیر نه کوي په دې برخه کې یو واحد دریز موجود نه ده واحد دریز په دې معنا چې په تیرو حکومتونو کې هم او په سیمو کې چې څوک علما دي او هغه مذهبي استازولي کوي د دوی ترمنځ یو واحد دریز موجود نه ده خلک په دورایي کې هغه لري قرار لري دغه یو دوه اساسي ستونزه ده دوه درې فروعي علتونه دي یو علت فروعي او دویمي علت چې خلک په اقتصادي لحاظ ډېر غټ مشکل لري خلک خپل نارینه شاګردان او ماشومان نشي کولی هغه ته ولېږي د اقتصادي ستونزو له امله او بل ذهنیت دوه فروعي ستونزه ده چې ذهنیت دا ده وایي ښځه یا د کور ده او یا د ګور ده دا یو ډېر بد هغه ده کلتور ده چې زموږ متاسفانه لرې پرتو سیمو کې خلک لري توپیري چلند کوي ماشوم ته نارینه اولاد ته ټول سهولتونه برابروي خو ښځینه او نجونو ته یا متاسفانه هغه چې په هغه حق نه دی خایل توپیري چلند موجود ده نو په لویه کې علتونه لري او دغه علتونه د دې باعث شوي دي چې نجونې خویندې او لوڼې یا له تعلیم نه محرومې دي او یا مثلا د تعلیم کولو اجازه نه ورکول کېږي
مننه خوشاله اوسې سحر صاحب. اغلی رحماني سحر واړل تاسو واورو چې ورونو مو څه ډول تشویق کړی یا څه ډول انګیزه یې درکړی، په کومو برخو کې مرسته در سره کړی؟ واړم په دې اړه ته وغږیږی که نور ورونه هم ستاسو خبرې اوري چې هغوی هم بیا دغه ډول خپلې خویندې تشویق کړي، انګیزه ورکړي او مرسته ورسره وکړي.
مننه هیواد صاحب، تاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې له تېدا نه کله چې موږ مهاجر وو په پېښور کې پاکستان کې، نو هلته د تعلیم کچه ډېره لوړه وه او د هغو خلکو د زندګي بدوباش هر څه چې موږ لیدل، زموږ کورنۍ د ماپلار له هغوی نه یو تاثر اخیسته او هغه څه ژوند یې موږ ته هم غوښته، لکه د یو بل هیواد د پرمختللي هیواد ماشومانو چې څنګه ژوند لاره، د موږ لپاره هم هماغه څه ژوند غوښته. او د هغه ځای نه موږ زده کړې شروع کړلې، د موږ ابتدایي زده کړې پاکستان په هیواد کې په پېښور ښار کې شوي دي، او وروسته بیا افغانستان ته مهاجر شوي یو، خپل هیواد ته بیرته راستانه شوي یو د مهاجرت نه. نو هغه د هغو خلکو سهولتونه دغه انګیزه یې موږ ته راکړه چې موږ هم انسانان یو، موږ هم د زده کړو حق لرو، او د زده کړو اهمیت او د زده کړو ارزښت موږ ته وښودو. نو همدغه لامل سو چې موږ زده کړو ته مخه وکړله او نن په دې مقام کې قرار لرو. بیا راغلو افغانستان ته او د افغانستان دغه وضعیت، البته د ښځینه وضعیت چې موږ وکتو، نو همدا انګیزه پیدا شوه چې باید زده کړې وکړو او د ښځو د حقوقو په بخش کې او د ښځو د تعلیم په بخش کې موږ یو کار وکړو چې دا یو الهي وجیبه او مسؤلیت هم ده. او د عصري علومو یا د عصري معلوماتو د عصري زده کړو سره ما خپل دینی زده کړې هم کړې دي، او زه له پوهنتون څخه هم د اسلامي علومو د څانګې څخه فارغ یم، او همدغه مسؤلیت ما په خپل ځان باندې هم وبالو چې زده کړې وکړم او نور ښځو او نور مېرمنو ته لمانه ګټه ورسیږي او کورنۍ هم.
ما پوښتنه کړې وه چې له تاسو سره څه ډول مرسته وشوه، که مشخص په همدې اړه راته وغږېږئ چې مثال ورور مو څه درته ویلي، څنګه انګیزه درکړې، څنګه تشویق کړې چې ډېر وخت مثال تاسو زده کړو ته ورکړئ؟
باید وایم چې اکثره په کورنۍ کې علمي او کلتوري بحثونه کیږي، نو له هغه وخت نه چې انسان د فکر او د تدبر مرحلې ته داخليږي، نو له هغه وخت نه کورنۍ له موږ سره همکاري او مرسته شروع کړې ده، او له هغه وخت نه موږ څنګه انګیزه راکول شوې ده چې انسان الله تعالی زمکه کې خلق کړی، په دنیا کې خلق کړی، یو مسؤلیت له مخې نه خلق کړی ده، او مسؤلیت یې دا ده چې په ژوند کې نور ته او خپل ځان ته ګټه ورسوي، او دا په دې لاره باندې کیږي چې موږ د تحصیل او د تعلیم څخه برخوردار شو، او د دې تعلیم او د تحصیل له لارې نه موږ کولای شو چې خپل ځان ارزښت او د خپلې ټولنې ارزښت وپیژنو، البته د مېرمنو ارزښت وپیژنو او په دې برخه کې کار وکړو. نو همدغه تشویق د دې لامل شو چې موږ زده کړې وکړو، او دوی مادي او مانوي مرسته په هر عمر کې په هر برخه کې موږ سره کړې ده.
ډیر زیاته مننه اغلی وطنوال عزیزی. مثال په ځینو ځایونو کې چې ما اورېدلی دي یا مې لیدلې، دا خبره هم کیږي چې د کور مشران یا ځوانان د انجلۍ چې یو څلوی شي نه غواړي د باندې لاړه شي، نه غواړي ښوونځي ته لاړه شي، او دلیل یې هم دا وي چې مثال خلک به یې وویني یا به خلک سبا راته ووایي چې ستا د خور مې ولیده یا مې نوم واورېده. یعنی دغه مسایل هم یو ډول سبب شوي دي چې په کلیوالو سیمو کې اکثره نجونې ولو کال ته ښوونځي هم وي، خو چې یو څه سترې شي بیا ښوونځي ته نه پرېښودل کیږي. نو فکر کوي دا دومره لویه مسله ده چې نجونې دي چې هغه د دوی انساني حق دی زده کړې لا هغې دې راوګرځول شي؟
محترم هیواد صاحب دا ډیر علتونه لري لکه دوستانو چې ګډونوالو چې اشاره ورته وکړله یو د هغو څخه لکه جنګ ته چې اشاره وسوله بل د کورنۍ د مشرانو چې زموږ ټولنه یو مرسالار ټولنه ده نارینه په دې کې ډیر واک لري حتی د کور مور دومره حق و ځان ته نور کوي لکه یو مشر ور او یا پلار چې ده ژوند باید د مور او د پلار د دواړو دغې تابع وي ولې په اوله درجه پلار دي په دوهمه درجه مشر حتی کشر ور دی چې د نجلۍ واک په لاس کې اخلي بل دغه متاسفانه د تعلیم سیاست سره تړلې شوې دي امپریالیزم زموږ په مملکت کې د کلونو کلونو راهیسې د لسیزو راهیسې د تعلیم او درس ویلو څخه د ضد اسلام په ډول سره سلا په ډول سره استعمال کړی دي ما په خپل ځواني کې را پیدېږي چې په کندهار کې چې موږ ما کار کاوه د روسانو تر د شوروییانو تر دغه یرغل وروسته ټول ښځو باندې اساتا تر هغه دمخه هم په نجونو باندې د مکتب په نجونو باندې تیزاب پاشل کېږي چې دې چې نجونو چې مکتب ته ولاړې شي یا اصلي اوبه زده کړي دوی د اخلاقي کېږي د کافران کېږي دا د ډیرو کلونو راهیسې پر دې پروسه باندې کار شوی دی متاسفانه اوس باید موږ خپل سر خلاص کړو موږ باید و درس او تعلیم ته اولیت حق ورکړو حتی تر غذایه موږ اولیت حق ورکړو موږ دا لسیز تجربه ترلاسه کړله چې زموږ ګاونډیان پردي جنګیالیان چې راغله دلته شل کاله پنځوس مملکتو دلته حکومت وکړي پر موږ باندې موږ ته په دې شپې د مخې څخه زموږ ټول شیان پاتې شول اقتصاد مو په صفر کې زیات شو نو زموږ ولس دا ضرور دی چې هم مو پلرونه هم ورونه هم منډې دا فکر وکړي چې نور موږ ته د سوادي او ناپوهي بلا ده موږ باید زده کړې وکړو خصوصا موږ دیني زده کړې کوو باید عصري زده کړې هم موږ لاسرسی ورته ولرو اوس د اغلې سهار خبرې ما ته ډېر خوند راکوي چې دی هم دیني علوم زده کړي دي او هم په عصري علومو کې په پوهاوی لري نو راغ دلته چې د په کلیو باندو کې د مکتب ساتي صاحب وایي هیواد صاحب په دا شو کلو کې زه به در پوهم چې شاو د کوټ او د سوالي په د قندار څخه ډېر لږ فاصله لري مکتب جوړ شوی دی ولې شاګرد په کښې وجود نه درلودی د مکتب کرتاسیه میز چوکۍ د معلم معاش دا ټول د هغه دولتي اراکینو چې خیانت یې کاوه د هغو په لاس کې د مثال په ډول به زه درته وایم چې د معروف په ولسوالۍ کې په 2013 کال کې راپور موجود و چې 50 مکتب لري تر دا اوسه یو د مکتب هم نه دی په کښې جوړ شوی نو که زموږ سیاسون و که زموږ په اصطلاح رهبران و ټول څه استفاده د دغه څخه کړې ده توجه یې تعلیم او پوهنې ته نه دی کړی دوی په واقعیت سره د پوهنې پیسې د مکتبو پیسې و دوی ته یو د زرو کان و او دغه سیاستمدارانو چې په دا هر ولایت کې ولایت اداره کوه نو زما هیله دا ده چې نور موږ هغه دلیل شي و معرف ته یا لیکلوس درلودي موږ خلق و دې ته هم خپله خلق را ویشتو که پلار دي که ور دي که مور ده او هم زموږ ولسونه دلته محترم ادریس یاوش اشاره ورته وکړله اوس دلته جنګ به تر رومي او رڼا ترمنځ و زموږ ولسونه خصوصا نجونې بیخي ډېر تږي دي و درس ته و تعلیم ته نو اوس چې د ارنجینې چې مکتبو ته تللې تر هغو پر مخ باندې دروازه تړلې شوې ده زرتیا هم د امارات اسلامي امارات څخه هیله لرم چې دا دروازه خلاصه کړي د دې نجونو اوښکو ته جواب ووایي زه په دې شرمېږم چې د امریکا خلک یا د فرانسې خلک یا د نورو ځایو خلک زموږ د ښځو حقوق غواړي وایي دا زما لور ده دا زه ما ما حق ودي ته وغواړي ما حق ورته لا ودي تاسې یې شو د مخه سره په ټول هر څه را پاج کړم لا نه نو زموږ خلک به خپل فکر وکړي کوم دولت راځي حکومت او کوم نشته ټول به فکر وکړي او دې ته کې ته متوجه شي چې نور د ټوپک نه باید په کلام بدل شي که شګه ته کنار ته ځافر فرض چې باید تعلیم وکړي.
در از اتمنانه سیاوش صاحب استاد سیغاق مواری در خبری مواری دی مننه سیاوش صاحب مخکی مهم یادوانه وکړه چې ځینی کلتوری مسائل شته دی پر ټولنه کې چې هغه سبب کیږي ځینی ورونه یا ځینی پلرونه د کورنجونی او میرمنی پرینک دی چې زده کړی وکړي نو د دغو رواجونو د دغو دودونو یا د دغو ذهنونو په منځ کې د دې په سوري کې یو ځوان څنګه کولای شي چې راشي د دې په ځای چې د خپلې خور د نجونو خند شي د هغې ملاتړی شي یعنی څنګه کولای شي په دغه برخه کې مرسته وکړي چې د دوی خویندې زده کړې وکړي نه ده چې هغوی له زده کړو محرومې شي.
هیواد صاحب زه پرون بازار ته تللی وم لاره کې یو لس کلنه زده کوونکي د ما مخې ته راغله تاسو باور وکړئ چې نور ته به دغه جلی یو ماشوم خریده خو ما د دې ماشوم په سیده کې یو مور لیده چې دا به سبا ته مور شي دا اوس ښوونځي ته ځي او دا به سبا ته کور او ژوند او بچي نو زه فکر کوم که د موږ میندې اکثره باسواده وایي نو نن به نه جنګ و نه به وحشت و نه به بربریت و نه فقر نه بیچارګي او نه به هم د پردیو لوبې یعنی مغسه زهر چې په موږ شیندل کېږي هغوی به کار کوه. زه اوس هم وایم چې دغه ټولې ستونزې چې دي که چېرته د موږ میندې باسواده وایي او موږ سم روزل شوي وایي ځکه دغه تعلیم او ژوند دا د یوې ورځې مسله نه ده. هیواد چې ګور یو ماشوم د مور په خېټه کې ده هغه وخت نه هغه تغسیه کېږي او بیا چې هغه پیدا شي د هغه کالي لباس ژوند او دا یوه سلسله ده دا یو څو کالو یو حرکت ده چې دا باید په منظم شکل باندې ترسره شي تر څو یوه ښه ټولنه یوه هوښیار ټولنه موږ ولرو. نو دا مسله ده اوس هم یعنی زه نورو خبرونو مخکې دا غواړم ووایم چې که موږ یوه هوښیاره ټولنه غواړو یوه ښه ټولنه غواړو جنګ نه غواړو سوله غواړو تیاره نه غواړو رڼا غواړو بدبختي نه غواړو خوشبختي غواړو یوازینۍ لارې همدا ده چې موږ نجونې باسواده شي میندې باسواده شي. وګورئ یوه مقوله ده وایي کله چې افلاطون په یونان کې ښوونځی جوړ کړ دا د یونان خلک راغلل افلاطون ته ویل چې دا ښوونځی خو اوس جوړ سو اوس تاسې وایه چې دغه ښوونځي ته موږ نارینه راولېږو که ښځینه راولېږو. وایي افلاطون ورته وویل که تاسې غواړئ چې یونان یو علم ولري نو تاسې ورته نارینه راولېږئ خو که غواړئ چې ټول یونان علمان شي نو تاسې ورته ښځینه راوغواړئ. نو پرته بله دلته یو بله مهمه مسله غواړم چې دلته یادونه وکړم د موږ وې تاسې نسلونه تاسې باور په خدای وکوئ که هغه هلکان دي که هغه نجونې دي دوی د عجیب استعداد نه برخمن دي. وګورئ د نورې نړۍ ماشومان یا ځوانان په سوله کې ژوند کوي ښه خواړه جنګ نشته فقر نشته بیکاري نشته یعنې ډېر ارامه ژوند لري خو بیا هم استعداد د قدر وړ خو دومره نه. ولې زه چې خپلو ماشومانو ته ګورم چې په جنګ کې پیدا شوي په جنګ کې ژوند کړی ښه ډوډۍ نه ده خوړلې باسواده مور او پلار نه لري په ټولنه کې هوښیار کس نه لري یعنی عجیب او غریب ژوند لري خو چې دوی خبرو ته غوږ ونیسي د منطق ته غوږ ونیسي د درس او تعلیم په برخه کې ورنه معلوماتو کې تاسې باور وکوئ ډېر عجیبه استعداد افغان ماشومانو ته خدای ورکړی. دلته بیا نارینه و نه د ښځینه و لکه استعداد او شعور او ظرفیت او د دوی عقل خبرې منطق دا ډېر عجیبه ده. یعنی تاسې باور وکوئ چې په جنګونو کې یعنی په میاشت کې یو ځل ښوونځي ته تللی ځکه نور خو یا خو یو استاد بې سواده ده چا په زور راوسته یا د وکیل صاحب وراره ورور و یا خو کتابونه په ښوونځي کې نه لري یا خو ودانۍ نه لري په ښوونځي کې کله به باران سو بس مکتب ته ولا نړ کله به ګلۍ سو یا به باد سو یا به چوکۍ نه وه یا به سطرانځي یعنی عجیب و غریب منطقونه په کلو باندو کې خلکو ولوستل. خو چې ته بیا هم ورنه د یو موضوع په اړه پوښتنه وکړې ډېر عجیبه ځواب به راته درکړي. یعنې په ټوله کې خدای عجیبه استعدادونه ورته ورکړي دا چې حالات برابر نه دي. دا بېله مسله ده. هېواد صدراعظم تاسې پوښتنه ته چې مخکې خوشبختانه داسې ول چې هغه نجونې چې به ښوونځي ته تللې کورنیو ته به یې پیغورونه ورکول کېدل یا به دغه نجونو ته پیغورونه ورکول کېدل د ننګ او د غیرت خبرې او د شاملې خبرې وکېدې. اوس خوشبختانه د دې په ځای چې په کلو باندو کې یوې نجلۍ چې ښوونځي ته ځي مور او پلار ته د خپلې دغه نجلۍ ته که څوک پیغور نه ورکوي بلکې لا تقدیر کېږي لا هڅول کېږي. نو دا واقعا د خوشبختۍ ځای ده چې مخکې یوه پیغله تله ښوونځي ته هغې پسې به ټاپي لګول کېدې چې دا ښه نه ده او پلار دې ښه نه ده او مور یې داسې کې پلار یې هغسې کې. ورونو ته به یې خلکو پیغورونه ورکول چې بېغیرته خور د ښوونځي ته ځي او خلکو ورته ګوري او ټیکره یې وکړي. دا د کیسې لېرې زیاتې وي. اوس خوشبختانه دې په ځای چې دغه خویندې یا کورنۍ څوک ورته پیغور نه ورکوي تقدیمېږي هڅول کېږي. او تاسې وګورئ څه وخت مخکې فکر کوم تېر کال خوست کې یو سړي د نجونو د ښوونځي لپاره خپله ځمکه د ښوونځي لپاره ورکړه. یا د چې نور ډېر کسان دي چې کله د ښوونځي یا مثلا په مرمیو لګېدلې په جنګونو کې خپل بچي رالېږلي د نجونو ښوونځي ته هغه مرمیو چې لګېدلې هغه ځای هغه پلستر کړي دي یا خېل کړي دي چې چتونه ورته جوړ کړي رنګ کړي دي په خپلو شخصي پیسو باندې. نو دغسې ډېر کسان مونږ ولیدل نارینه چې د نجونو د ښوونځي لپاره یې ځمکې وقف کړې پیسو نه ورته تېر شول خپل ځمکو نه ورته تېر شول. نو په ټوله کې زه وایم چې اوس موسمي سقوط د حرکت وخت ده. راځي په نشتو امکاناتو په لږو امکاناتو باندې ډېر کار وکړو او موضوع مو اخستې په دې باندې پوه شو چې یوازې تعلیم افغانستان آبادولی شي نړۍ سره سیالي یوازې په تعلیم کېدلی شي. نو راځي اوس حرکت وکړو اوس خو پوه شو ټول یو بل سره مرسته وکړو.
مننه سیاوش صاحب د خبرونه په پاتې شی بو کې په دې وغه کې چې څنګه کې دی شي په کورنۍ کې پلارونه یا ورونه نجونې مثال یا مېرمنې وه څه چې زده کړی وکړي. خو تر هغه مخ کې د حقوق اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاله را سره شریک کړي. هلته مو هم د پښتنه کړي و چې تاسو خپل لونی یا مېرمنې کور کې حسولي دي چې زده کړی وکړي. نو ځینې نظرونه چې راغلي هغه بدرته ول ولما مساجان لیکلی هو بالکل زما درې خويندې دي درې سره لیسانس دی او د وظیفې اجازه هم لري. لور می اوس نرسری کې شامل کړي. زه په دې باور يم چې هر انجلۍ باید تعلیم او تحصیل وکړي او له مالی اړخه په ځان بسیا وي. یو تکړه او تعلیم یافته خزه د کور نوم روښانه کولای شي او خپل کور او فامیل ته خدمت کولای شي. همدا ډول نصیب الله تکلی کلی اصلا دلته ترنیمای زیات سیمو کې دنجونو خوانځي نشته. زموږ ولسوالي تقریبا 300,000 نفوس لري خو دلته دنجونو د عصري تعلیم لپاره هیڅ کار نه دی شوی. د مسلو چارواکو توجه غواړم. همدا ډول خغلی محمد جاوید لیکلی د افغانستان ټول وګړي وای چې خزې د تعلیم وکړي یعنی دوی ته د پاملرنه وشي ځکه یو خزه چې تعلیم یافته وي یو ټولنه له تیارو راایستلی شي. خو کله هم چې کوم ځوان ته دا موضوع یاده کې چې خور یا لور د ښوونځي ته یا پوهنتون ته ځي نو ځمکه پرې سور ورشي او له قهره بدرته وي شي. نو دی وایي چې خلق باید فرصت ورکی او دغه مسائل ډیر ترخه او تون نه کید ځان لپاره بلکې دا دي ځان تار نه غنی چې لور یا خوري خوانځي ته زی ار دي دا ځان ته وګنی چې نزی. نو همدا ډول ځینې نور نظرونه هم چې راغلي شجاع خان قلمدوست لیکلي کچرته ونجلی په سم معنا والدین لخوا تربیه کړل شي او تعلیم وکړي نو زه مطمئن یم چې مستقبل به ډیر ښه وي او یو دولت په روزلو کې به هم مؤثره تمام شي. شکیبا اسف لور لیکلی علي موضوع ده ټول والدینو ته باید فکر ورکړل شي چې هر انجلۍ د زده کړو حق لري او بیله زده کړو ژوند سخت دی. او وروستی نظر چلوله ما هغه د ظهور الدین کمال دی دایلي کې وای موږ لکلی نه د خپل کورنۍ د خپل کورنۍ د نجونو په خاطر لنن څخه شل کاله مخکې کابل ته راکړه شول ځکه هلته ښوونځی نه و. نو د دې لپاره چې د کور نجونې زده کړې وکړي کابل ته راغلو. دا د ښاغلي کمال نظر و. نو نن روزه دا زما ستونه يم داسې یاري نه کوي، خو په هر صورت ډیره مننه چې تر دې د مووري ځوان فکر خبرونه ته غوږی است. خبرونه په ورسته شی بو کې غواړم لملمنو څخه پوښتم چې څنګه کې دي شي لنجونو سره مثال لمرمنو سره مرسته وشي. مثال ځینې وخت کې که هغه کار پیډیریږي یو کار ور سره وشي چې هغه وخت پیدا کې زده کړی وکي. سحر صاحب تاسو را ته وایې په لاندو ټکو کې پام دی اړه چې څه ډول د مرسته کېدل شي. کور کې مثال یو انجلې د درس وای خو هغه باید پخلی مو کې نو یو ځوان یا یو پلار یو ورور څه ډول له دوی سره په دې برخه کې مرسته کولای شي چې دغه کار کم شي او درس هم وای.
یو څه ډیر مننه. اصلا زما نظر دا ده چې د ښځو د ژوند، د ښځو د حقوقو، د ښځو د تعلیم، د ښځو د آینده پاکله د یو سوچ او د یو ذهنیت د خپراوي خبره مطرح شي. ذهنیت باید جوړ شي. زه د دې پوښتنې جواب ته وروسته راسم. غواړم دوه ټکي. یو ټکی دا چې بالفعل تازه دمې خبره چې خلک پرې کړیږي او غوښتنه کوي، هم نړیوال انتقادونه موجود دي، هم د ولس غبرګونونه موجود دي، هغه دا دي چې نجونو مکتبونه بند دي. نو دا داسې باید حکومت زر تر زره دې لپاره زمینه سازي وکړي چې دا باید خلاص شي او دې ته هغه سهولتونه چې په شرعي باندې لحاظ کم دا اوس برابرېږي، برابر دي که نه برابرېږي، مکتبونه دې خلاص شي او وروسته دې بیا هغه شرعي او ثقافتي سهولتونه ایجاد شي. مطلق بنبست او مطلق د مکاتبو بندښت او بندول د هېواد او د ولس ډېر غټ تاوان ده. نو دې لپاره باید شته حکومت لاس په کار شي او یو مثبت جواب ورکړي. دا غلم خبره د ذهنیت هېواد سره محترم مخکې چاوش ته یو ښه مثال ورکړي. افلاطون د افغانستان برق ایجاد کړی. افغانستان په کوچنیوالي کې یو مکتب کې دی چې خپل اعتراف دا ده چې دی ډېر تنبل، شوخ او ناپوه پاتې شوی. استاد مجبور شوی ده دی د مکتب نه ټرمینیټ کړی، خارج کړی او یو لیکي ورکړی چې دا د مور ته ور وړاو ته به نه لولې. مور ته چې کله لیک ور وړی ده، مور یې په سترګو کې اوښکې راغلي، ژړلي دي. دی په دې نه ده پوه چې په دې لیک کې شکایت لیکلی ده. مور یې ورته وایي وایي بچو زه تا تبدیلوم، د دې مکتب نه بل مکتب ته دې شاملوم، او ځکه دې شاملوم چې ته دومره نابغه یې، ته دومره با اخلاق یې، ته دومره با استعداد یې، او ته دومره لایق یې چې دا مکتب دې تا دې سویې نه ډېر کیچته. تا باید دې ویجګي سویې مکتب ته بوزم چې هغلته ښه درسونه او ښه کیفیت وجود ولري. دی وایي افغانستان چې زه څلوېښت کاله بعد لاړم سیمې ته کور ته، مور مې نه وه خو مور مړه وه، الماری مې کته، هماغه لیک چې په ګردونو کې پټ و روان خست ومې لوست. په هغې کې لیکلي وو چې دا زوی دې ډېر سنبل ناپوه او هغه ده بد اخلاقه ده او د مکتب نظم و نظام یې را خراب کړی. دی وایي وایي زه د شته هېواد د علمي ادارو نه ممنون نه یم، زه د خپلې مور د تشویق نه ممنون یم. نن زه انسټاین یم او ټولې نړۍ ته مې برق ایجاد کړی او نور اختراعات مې کړي. دا د یوې پوه او باسواده مور نتایج دي. زموږ تاریخي ستوري میرویس خان نیکه دا هم وایي، نازو انا وایي چې مور وایي چې ما به کله دلته شیدې ورکولې، نو ما به زه به تل سودا کوم، بیا به مې دلته شیدې ورکولې. نو باسواده ښځې، باسواده نجونې، باسواده میرمنې نابغهګان روزي، نابغهګان جامعې ته وړاندې کوي. رانه خبره دي چې پروژه کې رښتیا هم نن سبا چې لږ مالګه ور زیاته شي، پروژه ماتې کې یو چا شور جوړ کړی وي او هغه روزه ټوله خرابوي، د کور ذهنیت خرابوي، خلک خفه کوي. یا په پېشلمي کې دغسې وسي. نو زه دا وایم چې لومړی ما ته چې دا زه غږېږم، ما ته په کار دا ده چې له خپلو خوندو سره، د مېرمنو سره، هم په پخلي کې، هم په نورو چارو کې، او هم په نورو کورنیو کارونو کې مطلق مرسته وکړو، ونډه ورسره واخلو، تر څو داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړو چې خپلې نجونې، خپلې خویندې او خپلې لوڼې په ښه شکل باندې تعلیم ته زمینه سازي ورته وشي، وخت ورکړو، تر څو په ښه کیفیت او په ښه شکل باندې دوی هغه خپل تعلیمي هدفونه ترلاسه کړي.
ډیر مننه سحر صاحب، خوشاله اوسئ. د خبرونې شپږ دقیقې پاتې دي، غواړم د خبرونې درې میلمانه همدغه پوښتنه را ځواب کړي. اغلې رحمانیه سحر، غواړو تاسو هم وورو څه ډول مرسته کېدلی شي له یوې نجلۍ سره چې هغه وکولی شي په ډاډه زړه خپل درسونه ووایي، یعنی د خپلې کورنۍ، د خپل ورور، د خپل پلار څه ډول ملاتړ ته اړتیا لري؟
مخکې دې چې د سوال ته ځواب وایم، یو موضوع ته اشاره کوم. د خویندو او د میرمنو د لونو د تعلیم او تحصیل ته هڅونه دا یو وجیبه ده، یو الهي مسؤلیت ده چې خدای تعالی نارینه مکلف ګرځولی دی تر څو دغه ستر مسؤلیت سرته ورسوي او د نه اجرا کولو په صورت کې د خدای په وړاندې دوی مقصر او ګناهګاران دي. مثلا زه یو فقهي مسلې ته اشاره کوم. که په یو سیمه کې ډاکټر موجوده نه وي، نو د هماغه سیمې ټول خلک مقصر او د الهي عذاب مستحق دي. دا یو فقهي مسله ده. او د انجنونو یعنی د خویندو تعلیم او تحصیل ته هڅونه ډیر موارد لري. داسې په افغانستان کې تر اوسه ولې انجنې د کورنۍ لخوا په هغه اندازه چې ضرورت ده نه دي هڅول شوي او کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې؟ ډیر لاملونه دي، خو یو عمده او غټ لامل یې صداغه جنسیتي توفیر ده. لکه په کومه اندازه چې یو هلک زده کړو ته پاملرنه کیږي، په هغه اندازه
خو تاسو د اغلی رحمانیا سحر ک تاسو پام دې راتوغه کیږي، ځکه د خبرونې ډېری کمی شیبي پاتې دي چې یو انجلۍ څه ډول ملاتړ ته ضرورت لري د خپلې کورنۍ چې دوی بیا وکولې شي په ډاډه زړه زده کړې وکړي؟
هیواد صاحب، د زده کړو ارزښت او اهمیت د اسلام له نظره باید خزینه ور باندې پوه شي او دا د کورنۍ مسؤلیت ده. او مادي او مانوي سپورت د کورنۍ د والدینو لخوا ولري او د امنیت تامین داسې یو فضا زده کړې وکړي چې امنیت یې خوندي وي او امکانات ورته برابر شي. چې مثلا په بعضې سیمو کې مکاتب لري دي، په افغانستان کې د انجنونو مکاتب د نسبت د الکانو کم دي. ضرورت ده چې یو جلی ډېره لري فاصله ووهي او مکتب ته ولاړ شي. نو زه خپله څلور کاله پوهنتون ته تللی یم، په موټر کې تللی یم او کورنۍ لخوا موټر راته موظف شوی ده او ټول مصارف د کورنۍ لخوا نه ورکړل شوي دي. زه پوهنتون ته تللی یم، نو امکانات ورته برابرول پکار دي. او له افراطیت نه باید ژغورنه وسي. کورنۍ باید افراط ونه کی په مسایلو کې. مثلا افغانستان کې اوس افراط ډیر زیات د دې انجنونو د تعلیم په مخ کې او ګډونوال هم اشاره ورته وکړه چې کلتوري او عرفي مسایل دي، د دې لوجنه اکثریت خلک خویندې لونه تعلیم ته نه پرېږدي. او همدغه مسائل دي چې دغه ته توجه وسي او همدغه دغه مواردونه په کار اخیستلو سره موږ کولی شو چې یو باسواده او تعلیم یافته ټولنه ولرو.
خوشاله اوسئ. ډیره مننه اغلې عزیزی. له تاسې هم پوښتو د خبرونې په یوه دقیقه کې کراته ووایئ، له یوې نجلۍ سره، له یوې میرمنې سره څه ډول مرسته وشي چې هغه زده کړې وکړي او فرصت ورته ولري؟ نو په لنډه کې که همدا پوښتنه ځواب کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. کپلن د ټکو یو بیان کوم. هغه څه چې ډیر مهم دي د فامیل خصوصا د نارینو او د پخواڅخه او د عصري علوم او هم دیني علوم د زده کړې اجازه او کده په دې خاطر د کور وسی د حقې سپورت دي، هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ. ځکه بل د دولت مسؤلیت دی چې د نفوس د شمیر په سر باندې ښوونځي نو کې زیات کړي. اوس موږ په کلي باندې کې اصلا مکتب نه لرو. یو خوشحالي چې زه ډېر خوشاله کړم په لوی مناره کې دلته په ارغنداب کې بل ورځ نو اورېدلې وزما یو مریض راغلی او ورځا کوچنی لور مکتب ته ځي. په داسې حال کې چې ما په ارغنداب کې هیڅ فکر نه کاوه. دا اوس د اسلامي امارت په وخت کې مکتب جوړ شوی دی او جوړ دی.
په دې ډیر خوشاله يم چې د شی اینګه ورستنه کوم زما خپل د پلان دی چې زه د دغنجینې چې اوس په کور ناشې دي د لسم یو لسم په لسم جنې په خپل کور کې کې مور ده کې خور ده یعنی مشران کې مزدور ده کې عمده کې خاله ده کمسایه ده دا پر ځان د ټولې کې او د لیکوست زکر ورته وکي زه وجهه آماده یم چې کوسي چې د بازي پروژو یا بازي بینوللي ټولنه څخه د دې مرسته وړم چې ودی ته د لیکوست کرتاسیا مواد تخته دا برابر کې او موږ دا سازماندهي کو ما خپل دا د خیر سره په کندهار
کې مننه چې باندې هله یو موږ چې تاسو دا کار وکړی کور مودان خوشاله اوسه ډاکټر صاحب
موږ د ژوند لوی مشکل نادستیا ده منن
او کور مودان خوشاله اوسه سیاوش صاحب یو دقه وخت است هم درکو چې خپل ورسته خبري وکړي اساس په نظر یو ځوان باید څو کې چې مثال خپل خور سره مرسته وکړي چې هغه زده کړي وکړي
هواد چې د تعلیم ته د انجنونو حاصل مجبوریت نه ده د موږ ټول رسالت ده یعنی یو انسان کولی شي د دنیا او آخرت کامیابی ته ځان ورسي هغه باید خپل تعلیم وکړي او نورم باید وهڅوي دا ډیره مهمه مسله ده کله چې غواړي جنت ته لاړ شي او په دنیا کې برلاسه اوسي د عزت ژوند لري هغه باید خپل تعلیم وکړي او له هغې ممکنه لارې نورم باید وهڅوي دلته یو مسله چې ځینې خزینه د نارینه لخوا نه حسيږي تعلیم ته په خو باندې د دې خو بیا انجن چې کلنکاری کوي خاوند ته وخت نه ورکي کله چې د ماش خاوند شي یا مثلا یو ځای کې وظیفه وخت یا تجارت کې بیا غدې مات شو او مات میو کنه نو دلته یې غناري نه بیرته په خیمانه کې چې دا مې سو کول دا خو مې په ځان ځان ته مې بابا او دا چې یو څو جنجال مې ځان ته وکړه نو زه وایم چې خدمه به د نارینه او خوانه په مادي او مانوي لحاظ باندې ملاتړ وشي او دلته به خزم بیا درکو چې دغه چا لاس را کړی چا حمایت کړم دغه څنګه چې یو خزه د نارینه د خپل خاوند له خوانه حمایت کیږي سبا ته به خزه ځان به میړه جوړ نه کی دلته کنه
ډیره مننه ډیره مننه سیاوش صاحب خوشاله اوسه کورودان ډیره مننه کو سیاوش صاحب څخه د خبرونې لټولو ملمنو ډاکټر صاحب شفیق الله سهار اغلی رحمانی سهار ډاکټر عزیزه وطنوال عزیزی او خغلی درش سیاوش څخه ډیره زیاته مننه کو چې خبرونه کې را سره برخه واخیسته لته سیا مننه چې خبرونه مو تر دې د مو وری ده د انجنونو د زده کړو په اړه وغږی دو په دې وغږی دو چې څنګه کېدل شي د انجنونو ملاتړ وشي چې دوی زده کړی وکړي معمولا زموک په ځینو کورنۍ کې داسې هم کېږي چې دوی انجلې ساتي تر اته لس کلنۍ شل کلنۍ پورې بیا لاغه راخوا نو وایي چې دا ودیږي د بل کور ده نو پانګونه نه کوي پې زده کړې نه پرې کوي بیا سبا چې دا غي ژوندار ډول وي هر سختي پې راځي هغه د خپل ستونزو د حل کولو نه بیا نو په دې هیله چې انجونې زده کړې وکړي او ورونه پلرونه دوی ته فرصت برابر کړي چې دوی زده کړې وکړي خپل ژوند وپیژني ځان وپیژني او پر راتلونکي چې کوم مسایل او ستونزې ورسره مخ کېږي دوی وکول شي چې خپلې حل کړي لته سي مننه تر بلې خبرونې ښه وخت ترته غواړم